د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په بیلابیل موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون شوې د خبرونه دوهمه نیمه مو هم د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ځانګړې شوې دا بحث د له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د نوي لاسلیک شوی تړون په اړه دی چې لمخې افغان لری چلوونکي کولای شي د هند واګي تر سرحد پورې خپل اموال ولګوي خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو قسم سولمل د خبرونو وړاندې کوي
د لسبجو خبرونه هم هرکلی کوم د همدا مهمو کورونی بهرنی خبرونو سرخطونه د بخشن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هرات کې د وینجلی سر پر کې دل غندلې د هلمند چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې دوه وسلوال د خپل مین په چودنه کې وشل سول او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې نږدې سرتن امریکایي پوځیان اسرائیل ته روان دي څو له اسرائیل سره په ګډه دفاعي تمرینونه ترسره کړي د هم پورا خبرونه د بخشن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هرات کې د غنجلې سرپرکېدل غندلې چې خسرګنې فحشات مجبور کړي خو دې نه ومنلې امنیسټ انټرنیشنل ویل د ماګول غمجن سرنوشت دغه پیښه یوه ده چې په افغانستان او سیمه کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د فضا ښکارندوی کوي د امنیسټ انټرنیشنل د امریکا د برخې اجرایوي رئیس سوزان ناسل له افغان حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 2009 کال قانون تطبیق کړي د بشري حقوقو د ټولنو په وینا دغه قانون اوس کله ناکله عملي کیږي د راپورونو لمخې د دغه پیښې په ارتباط پولیسو څلور تنه نیول دي چې دوی په خپل جرمونو اعتراف کړی دی امریکایي چارواکي وایي په کندهار کې د تیر شنبې د ورځې په ځانوژن کې حمله کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو غړی وژل شوی دی د چاودنه چې د کندهار د امنیت پر دفتر وسوه د سی ای ای د غړی سربېره یو امریکایي او د افغانستان د امنیتي ادارې څلور تنه کارکونکي وژل دوه امریکایي چارواکو د نوم د نشودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د کندهار په چاودنه کې د بریټني ګورډن په نوم یو 43 کلن امریکایي عسکر او د سی ای ای یو غړی چې هغه هم د امریکا او وشل سوی دی ناتو وایي ځنوژونکو د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړی وو خو افغانان د خبره ردوي سی ای ای د خپل غړی د وشل په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د هلمند چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه د صافیانو په سیمه کې نن سهار دوه وسلوال مخالفین د خپل ماین په چاودنه کې وشل سول د هلمند د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي د چاودنه وروسته له غیر منسه سو چې دوه کسان غوښتل د پولیسو د غسمې پر لار ماین شخ کړي چې خپل ماینې ور باندې وچاودید د لشکرګاه د صافیانو سیمه یو نام نسیمه ده چې وخت نا وخت پکې چاودنه او نورې پیښې رامنځته کیږي د فراد امیر وختي ریاست چارواکو تیر ورځ لستنه درمل او بې کیفیت خوراکي مواد وسوځول د فراد امیر وختي ریاست یو مسول ډاکټر عبدالغنی داسې ویل
د لستنو په اندازه تاریخ تیر شوی درمل او خوراکي توکي چې د شهر د درملتونونو څخه راټول شوی و نن وسوځول شول دا توکي د روان کال په وروستیو درې میاشتو کې راټول شوی و
بل خو د فراولای توسیدونکو دا کار سای او غوړی چې حکومت باید له غونډې هیوادونو څخه د بې کیفیت خوراکي مواد او درملو د واردولو مخه ونیسي د کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له لاندې وقفه ورسته د امریکا د خزانه وزارت پرون په پاکستان کې د ریټنه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل پر دې کسانو تور پورې سوې دي چې د تورلیست جلم لا تړی کوي په دغه کې یو مولوی ادم خان څخه او بل علي چودري د پاکستان دی پر دغه دوه واشنگټن تور پورې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان طالبانو هم د ازبکستان اسلامي جنبش سره چاودیدونکو مواد چمتو کوي دریمتن قریایوب بشیر نومیږي او د معلوماتو لمخې د ازبکستان او افغانستان تابعیت لري پر قری بشیر تور پولیس سوي دی چې په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي جنبش مالی مرستې تنظیموي د امریکا د بندیزونو لمخې د دغه دریو کسانو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایان او د امریکا تجارتي شرکتونه هم نسی کولای چې له دې کسانو سره په مالی برخه کې معامله وکړي ایرانی لاسله امریکایي د چاشنبه پر ورځ ومنل چې د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غشتل په امریکا کې د عربستان سفیر وژني اته 50 کلن منصور ارباب سیر په نیویارک په محکمه کې قرار وکړ ارباب سیر به چې د امریکا تابعیت لري او ایرانی پاسپورت ورسره دی په 25 کلن محکوم سي ارباب سیار د نیویارک په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې تیر کال په سپتمبر کې ونیول سو. له ده سره د ایران د سپای پاسداران قدس جګپوړی غړی غلام شکوري هم تورن سوی دی. دوی هڅه کوله چې د مکسیکو د مخدره موادو یو قاچاقوړونکي ته یو $500,000 ډالر ورکړي او په بدل کې په امریکا کې د عربستان سفیر وژني. ایران په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړی دی. نژدې زر تن امریکایي پوځیان اسرائیلو ته روان دي. د عسکر له اسرائیلو سره په ګډه د درې اونیو په مخه د توغندیو دفاعي تمرینونه ترسره کوي. دا تمرینات به د اکتوبر په آخر کې پیل سي او هدف یې له اوږده او لنډ واټن توغندیو د اسرائیلو ساتنه ده. دا د اسرائیل او امریکا ترمنځ تر بل هر وخت اوږده تمرینات دي چې ترسره کیږي. د امریکا 2500 نور پوځیان به هم له اروپا او نورو سیمو په دې تمرینونو کې برخه واخلي چې په مدیترانه کې ترسره کیږي. امریکایي پوځي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې دا تمرینات به په راتلونکي کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو د برید لپاره تیاری دی که څرنګه. یو بنګلادشي چې په امریکا کې د خزانې د فدرالي ادارې پر ودانۍ د 14 تور اوربندې لګېدلی د نیویارک په محکمې کې راڅرګند سو. چارواکو ویل یو 28 کلن قاضي نفیس د چهارشنبې په سهار وروسته تر دې ونیول سو چې د نیویارک پولیس او د امریکا د مرکزي فدرالي ادارې یا FBI غړو عملیات وکړل. دغه مشکوک یو موټر چې د ده په باور 453 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکښې وه د ودانۍ بهر درولی و او هڅه یې کوله چې ویچوي. چارواکو ویل نفیس له القاعده سره اړیکې درلودې او په جنوري کې د برید لپاره امریکا ته راغلی و. د هڅه کوله چې په امریکا کې خلک جذب کړي، خو په دې کسانو کې یو تن د FBI غړی و او بیا نفیس له نږدې څارل کېدی چې حمله ونه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی سي چې په بهر کې د روسیې د وسلو خرڅلاو محدود کړي. پوتین وایي یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له اعلان سره دا ممکنه ده چې یو هیواد ته د وسلو استول محدود سي، کنه هیڅوک نسي کولی چې د نور بهانو له لارې روسیه او بل هیواد ته امر وکړي او ورته ووایي چې څرنګه او له چا سره د وسلو تجارت وکړي. د دې څرګندونو هدف هغه اعتراضونو ته ځواب ویل دی چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته د روسیې د وسایلو د استولو له امله سوي دي. تېر کال روسیې د $1 میلیارد په ارزښت وسلې پر سوریه پلورلې دي، خو ولادیمیر پوتین وایي روسیې داسې وسلې سوریه ته نه دي ورکړي چې د دې هیواد په کورنۍ شخړو کې کار ځینې واخیستل سي. او روسي څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ د کینرخي جبې د مشر سرګي ادالتسوف او د اپوزیسیون ډلو د څو تنو نورو مشرانو جنایي دوسیه پرانیستله. د تحقیقاتو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین وویل قضیه له یو فلمه پیل سوې ده چې پکې څرګندېږي چې ادالتسوف پراخو بغاوتونو ته تیاری کاوه. مارکین همداراز ادعا وکړه چې د اپوزیسیون مشرانو د ګرجستان له چارواکو سره په ګډه پر هغه توطیه کار کاوه چې د روسي حکومت راوپرځوي. ادالتسوف دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دا فلم جعلي دی. ادالتسوف چې کله پرون خبریالان ته خبرې کولې د روسیې ځانګړو ځواکونو هغه کش کړ او خبرو ته یې پرې نه شود، خو بیا هم ده وویل دا وایي دا ټول غیر قانوني دي او د زور خبرې دي. هیله لرم چې ټولنه به په دې برخه کې پټه خوله پاتې نه سي. کرملن پلوه ټلویزیون NTV تېره اونۍ دغه فلم خپور کړ چې پکښې دا سوې ده چې ادالتسوف د ګرجستان له چارواکو سره کتلي دي څو په مسکو کې ګډوډي پیدا کړي. د خبرونو پای.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د بامیانو اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې دوی هم ډیر اندېښمن کړي دي. په کندهار کې د لرې پرتو ولسوالیو لپاره چې ښځینه روغتیایي کارکوونکې نه لري قابلې روزل کېږي.
اوس اتلس میاشتې موده څه زده کړې وکړلې. زه غواړم چې د خیر د دې ځای فارغ شم، شوالیکوت ولسوالۍ کار ته ادامه ورکړم.
د نورستان ولایت اوسیدونکي بیا وایي چې مرکزی روغتون نه لري او ناروغان مجبور دي چې د درملنې لپاره له پولي اخوا نږدې روغتونونو ته ولاړ شي.
اسه وړو کې وړو کې کلینیکونه شته، زمونږ عجل مریضانو علاج دومره درمل او تداوی پکې نه کیږي. د دوا د نشټواله لامل مونږ چا سره ته مریضان انتقال کوو.
په پاکستان کې په سولېیز مبارزه کوونکې ملالای یوسف زی لبري دروست لري د هیواد سیاستوال او د مدني ټولنو غوښتنې زیات شوې چې پوز په شمالي وزیرستان برید وکړي. پر امریکا لري 2020 کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي په خوده طرح خالد شیخ محمد د محاکمې له حاله مخبر وو او د خبرونې دوهمه نیمایي مول پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي تړون موضوع ته ځانګړی شو.
زمنګ موټر افغانی مالونه واګې تولل شي د صادراتو په منظور، مګر موږ د واګې د بندر نه د وارداتو استفاده نشو کولای او دا زموږ د پردیر اساسي مشکل دی.
مخیل دی چې په افغانستان کې په د روغتیایي ستونزو په باب راپورونو ته مخه کړو، په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو په باب یو راپور راخلو. بامیان چې یو وخت په افغانستان کې تر ټولو خوندي سیمه بلل کېدله، اوس یو ځل بیا په کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دا اندېښنې تر ډیره وروسته له هغې راولاړې شوې چې په افغان او بهرنیو ځواکونو د سړک د غاړې د بمي حملو څو پېښې رامنځته شوې چې پکې د نیوزیلند سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښتله. د نیوزیلند عسکر په دې ولایت کې میشت دي او دغه راز د ولایتي بیا رغونې د ډلې چارې هم پر مخ وړي. په دې اړه نور حال حمید مومن د رویتر خبري اژانس د راپور په استناد په یو مطلب کې وړاندې کوي.
تاوتریخواله وز د افغانستان هغه سیمه ته د برتره ګرځېدو په حال کې ده چې د وګدې مودې لپاره تر ټولو خوندې سیمه بلل کېدله. د رویټرز خبري اژانس په وینا په بامیانو کې د طالبانو د بیا فعالیتو په اړه ویره دومره څرګنده ده څومره چې په بمونو د بودا د ورانو شو مجسمو مغارې څرګندې دي. د سیمه خلک وایي چې په بامیانو کې د وسلوالو فعالیتونه تر دې حده پراخ شوي چې دغه ولایت د ځمکې له لارې له شاوخوا ټولو سیمو څخه منځوي شوی ده او د تګ راتګ یوازنۍ خوندي لاره د الوتکه په وسیله سفر ده. په بامیانو کې یو ولسوال عظیم فرید چې وس محل په کابل کې دی وایي چې له بامیانو څخه کوم الوتکونه موندل نو ځان الله ته ورسپارلو او د موټر په وسیله سفر وکړ. د ناتو ځواکونه بیا وایي چې په بامیانو کې د وسلوالو روسي حمله په ټول هیواد کې د کېدونکو حملو یو وړه برخه ده چې د طالبانو لخوا د نوښت په لاس کې د اخستلو یو هڅه هم کېده شي. د رویټرز خبري اژانس په وینا وس محل وسلوال په دې ولایت کې د افغان او بهرنی ځواکونو په وړاندې تر ډیره د سړک د غاړې له بمی حملو نه کار اخلي. د حمله په 13 جولای کې پیل شو چې په دوو جلا جلا چاودنو کې نه پولیس ووژل او له هغه وروسته په اگست کې د نیوزیلند 15 سرتیري په ورته حمله کې ووژل شول. د دې حملو له پیل دو مخکې بامیان د ناټو لپاره د بریا یو داستان او دا په 2011 میلادي کال کې لومړنی ولایت و چې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. له دې سره جوړ دغه ولایت د سیلانیانو د بیرته ورتګ هیله هم زیاته شوه. تیر کال دغه ولایت د سکه د ځغاستې د یوې وړې نړیوالې سیالۍ کوربه هم وو، خو وس دغه ولایت اوسیدونکو ځان په وسلو سمبالوي سو د طالبانو د بیرته ورتګ په وړاندې مقابله وکړي شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبان وس د بامیانو په شمال او ختیځ کې د کوهمرد او شیبر په ولسوالیو اغیزناک کنټرول لري او د ځکه چې به وسلې پولیسو شاوخوا شپږونې مخکې د غوسیمو ته خپلې ګزمې بند کړې. د بامیانو والی مرمن حبیبه سرابی وویل چې له مرکز څخه د ځواکونو د غختلې کولو بهیر د پیلدو په حال کې دی، خو دا یو نه ویل چې کله. د ریپورت له مخې په یوه سیمه کې د نامنیو خپرېدل دا ښیي چې یو ځل بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووتل نو تر کومه حده امنیتي وضع خرابېدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د شاوخوا نه هغو ولسوالیو لپاره چې اوس پکې خزینه روغتیایي کارکونکي نشته نو لستنې قابلیت روزل کېږي. روغتیایي مسؤلین وایي د دغو قابلو په روزلو سره به په دغو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. نور حال یې له کندهار د محمد صادق رښتینی په راپورټ کې.
شه تاسو په هغې چې ولې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه زیاته ده؟ د دې علت دا دی چې اکثره میندې د امیدوارۍ په وخت کې خپل ځان ته توجه نه کوي او خپل خوراک او څښاک د هر
دا په کندهار کې د ولسوالۍ لپاره د قابلیت روزلو ټولنه ده. دلته نو ستونو قابلیت د دوو کلونو په جریان کې په طبي برخه کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې دغه قابلیت د کندهار د نه ولسوالۍ دی او د دوی سره قرارداد کړی چې په خپل سیمو کې به د 15 کلونو لپاره دندې ترسره کوي. د قابلیت د روزنیز مرکز مسؤلی ډاکټر مزدلفی ازادي رادیو ته وویل د دغه قابلیت پروزولو سره به په یادو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي.
په دا پروګرام کې مشل کسان شاګردان لري چې په د نوو ولسوالیان سمور شاګردان راټول کړي دي. شاګردان راټول یو د خپل پالیسي وجه سي ته ما اشتراک وکړي درلو دي او دغه توسوس سمور شاګردان انتخاب کړي دي. دا د 15 کال تعهد مر سره لري چې کوم ولسوالي سمور دي انتخاب کړي دي. 15 کال په هغه ولسوالي کې به دي کار کوي. په دې کې شاولي کور شامل دي، ڈنڈ شامل دی، دامان دیپشکی کے، ارغنداب دیپشکی کے، پنجوائی دا، جڑی دا.
د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکیم پخلا د ولسوالۍ لپاره د قابلیت د روزلو دغه پروګرام خورا مهم بولی. پخلا وایي چې د کندهار نفوس شاوخوا 2 میلیونه ته رسیږي، خو د دغه شمیر کسانو پر سر اوس مهال یوازې 200 ډاکټران، 190 نرسان او 19 قابلیت شته چې په هیڅ وجه بسنه نه کوي. د پخلا په خبره په کندهار کې په داسې حال کې کم شمیر ډاکټران، نرسان او قابلیت شته چې دلته د طبیعي پیښو او عادي ناروغۍ ترڅنګ په جګړو او د ماین په چاودنو کې د تلفاتو شمیره ډېره لوړه ده. د نوموړي په وینا نړیوالو معیارونو ته په پام سره په کندهار ولایت کې 5000 ډاکټرانو، نرسانو او قابلو ته اړتیا ده.
یو د ډیرو شو لاسته راوړنو څخه همدا د 19 تنو د ټولنې د قابلیو د روزنې پروګرام دی. دا زموږ یو اساسي غوښتنه وه او بالاخره د یونیسف په مرسته دا پروګرام شروع شو. په دې پروګرام کې 19 تنې خوندې د کندهار ولایت د 9 ولسوالیو لکه ارغنداب، ډنډ، شاولي کوټ، پنجوایی، ژړی، میوان، بولدک، ارغسان او دامان څخه وجود لري او قابلیې به و خپلو ولسوالیو ته د خدمت لپاره ور وپیژني.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا وایي چې د 9 ولسوالیو لپاره دغه 19 قابلیت به تر ډیره په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دا چې په دې نسانو کې د 9 ولسوالیو اوسیدونکو ته دا واقعا د ډېرې خوشي ځای دی، په دې خاطر چې د ولسوالیو په سطحه زموږ د اناسو د طبي پرسونل بخش ډېر کمر شته پکې کې. نو دا چې دا لړۍ د طبي پرسونل د روزنې لړۍ د ښار څخه ولسوالیو ته غځېدلې
بلخوا غمیرمنی چې د قابلیت په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای چې د قابلیت د مهارتونو تر زده کولو وروسته به په خپل سیمو کې میرمنو ته روغتیایی خدمات وړاندې کړي.
موږ سوزمیده د دانول سوالي څخه راغلی یم. زموږ تر اوسه میاشت کې چې موږ په سیمه کې درس وایو، اول سمستر مون خلاصو دي او دوم سمستر مون په خلاصې دوري او سه پاینل امتحان پاتې دي. موږ ډېر خوشاله یو خپل درس او خپل دوستان سره د دې لپاره چې موږ په پلان سره زړه دانو لسوالي سره غلم موږ په لسوالي د بیرته خپل لسوالي ته ځو.
مانو فریلا ده، ما او ساتل سنیش موږ ته ذکر وکړل. زه غواړم چې د خیر د دې د فارغ سم شوالي کوټه لسوالي کاته کاته د ما ورک از موږ اول سمستر اته میشته وي هغه خلاص ول او بل سمستر ما اته میشته هغه خلاص شپاره سنیش موږ ته.
د کندهار د 9 ولسوالیو لپاره په داسې حال کې شزینه روغتیایی کارکونکو روزل کیږي چې لا هم په ځینو ولسوالیو کې روغتیایی مرکزونه نسته او اوسیدونکي خپل ناروغان د عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم کندهار ښار ته راوړي.
په موضوع کې بیا هم تم کې ګوډه نورستان ولایت اوسیدونکو او چارواکي وایي مرکزی روغتون نه لري او له همدې امله ناروغان مجبور دي چې د درملنې لپاره له پولي اخوا نږدې روغتون ته ولاړ شي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د عامه روغتیا پخوانیو او اوسنیو وزیرانو سره د دغه روغتون په جوړولو کې څو ځلې ژمنه کړې و خو دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. په اړه نور حال روحله انوري وړاندې کوي.
د نورستان د مرکز ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې په ټول ولایت کې کوم مجهز روغتون نه لري چې د دوی د ناروغانو درملنه پکې وشي. نورستانیان وای په ولایت کې د روغتون د نشټوالي په وجه دوی خپل ناروغان اسدآباد، چترال او یا هم جلال آباد ته وړي چې یادو ځایونو ته د ناروغ رسول ډیرو پیسو ته اړتیا لري او دوی دومره توان نه لري.
زمان نوم شفیع وفاد. مریضان چې پیدا شي مونږ دغه لرګونه او کټ جوړو هغه کې وړو بیل ورته ویل تم یو کلینیک ده اول ته تداوی کو کالتونه شنو بیا غ انتقالو وان کلینیک ته چالتا مون شي بیا انتقالو چا سره.
نورستانین وای په کوم زینو کې چې روختي مرکزونه موجود دي هغه ته چې دوی لری پرتو سیمو څخه په ډیر مشکل ناروغ را انتقال کړي په کلینیک کې یا ډاکټر نه وي او یا هم داسې درمل نه وي چې د ناروغ مرس پری خشي.
اسه وړو کې وړو کې کلینیکونه شته. کلینیکونه کې زمونږ عجل مریضانو علاج دومره درمل او تداوی پکې نه کیږي. د دوا د نشټواله لامل مونږ چا سره ته مریضان انتقال کوو. فهمیده ډاکټر په دې کلینیکونو کې هم نشته.
دوی له دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې دي د ولایت په کچا روغتون جوړ کړي او د دوی روغتي ستونزو ته دي د پایټکه کېږي. په ولسی جرګه کې د نورستان استاذي مولوی احمد الله صاحب وویل دوی څو ځله په پارلمان او د عامې روغتیا چارواکو سره په ځانګړو غونډو کې د خپلو خلکو روغتیایي ستونزې یادې کړې او هغوی هر ځل د حل کولو ژمنه کړې ده، خو تر اوسه یې په خپلو کړو وعدو وفا نه ده کړې.
نورستان یوازینی هغه ولایت دی چې نه صحیح کلینیک لري نه پکې شفاخانه لري. جو چا باندې د سر درد پیدا شي هغه ځي نور ولایتونو ته، کونړ او لغمان او ننګرهار ته. دوی حتی د دې توان نه لري چې د خپل ځان تداوي لپاره پیسې پیدا کړي. متاسفانه د افغانستان د صحت عامې وزیر په دې نوم باندې چې رای واخیسته چې زه شخصا د نورستان خلکو سره ډېر خدمت وکړم، نورستان خلکو ته ډېر او شفاخانه او کلینیکونه به جوړ کړم، پښیمان یو چې موږ رای ورکړی دی، د خپل رای بیرته اخیستو ته تیار یو.
د نورستان والی تمیم نورستانی ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې خیر روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د صحت عامې چارواکو ورسره څو ځلې د ولایتي روغتون د جوړولو ژمنې کړې دي، خو شوې وعدې یوازې په کاغذ پاتې شوي او عمل پرې نه دی شوی. اووه کاله وړاندې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فاطمی صاحب راسره ژمنه کړې وه چې په پارون کې به روغتون جوړ کړي. موږ ته یې وویل چې ځمکه راکړئ. د پارون غریبو او بیچاره خلکو د روغتون لپاره درې جریبه ځمکه وقف کړه او تر اوسه پکې څوک کرکیله نه کوي، خو تر دې دمه د روغتون د جوړولو لپاره کوم عملی کار نه دی شوی. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل څه موده وړاندې په کونړ کې په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی غوښتل چې په تیر کال کې څلور روغتیایي مرکزونه په نورستان کې آباد کړي، خو د امنیتي ستونزو له امله په دې کار بریالي نشول.
برای ولایت نورستان در نظر داریم که کلینیکار زیاتر در سطح ولسوالی ها بسازیم، در این زمان یک شفاخانه در مرکز بسازیم.
د نورستان لپاره په پام کې لرو چې د ولسوالیو په کچه روغتي مرکزونه زیات جوړ کړو، خو په عین وخت کې غواړو چې یو ولایتي مرکزی روغتون هم آباد کړو. دا لومړی ځل نه دی چې د عامې روغتیا چارواکي په نورستان کې د یو روغتون د جوړولو وعده کوي، بلکې له دې وړاندې هم څوکرته د ازادۍ راډیو لاري د صحت وزیرانو ژمنې کړي، خو تر اوسه یو وزیر هم خپل ژمنه نه ده پزای کړي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ وزیر به کله خپل کړي وعده ته د عمل جامې اغوندي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
دا بحثم چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. له پاکستان سره د افغانستان د نوي ترانزیتي تړون د لاسلیک مسلې ته ځانګړی شوی. د تړون له مخې افغان لارې چلوونکي کولای شي د هند واګې تر پولې پورې خپل اموال ولېږدوي. او اوس هم کابل ته ځو، ویل کېږي چې د ویل شوي چې د ملګرو د اوبخې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په یو ناڅافي سفر کابل ته تللی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن سره د ټلیفون په لیکه دی. ژمن صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
خیر استی، سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
بله، ویل شوی چې راسموسن کابل ته تللی او ویل کېږي چې له ولسمشر کرزي د کابینې له یو شمېر غړو او دغه راز د مدني ټولنو له استازو سره به هم خبرې وکړي. اوس راسموسن چیرې دی، چا سره خبرې کړې دي او په کوم هدف کابل ته تللی؟
بله، لکه چې تاسو ویل د ناټو یو جګپوړی هیات چې پیغه کې ویل کېږي د غړو هیوادونو ځینې استازي د ځینو هیوادونو استازي هم سره ملي دي، کابل ته رسیدلي دي. او دغه هیات د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په مشرۍ راغلی کابل ته. د ناټو د ملکي استازي وین ډومینیک میډلی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه هیات کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی هم نن د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. هغوی به بیا په یو ګډ خبري کانفرنس کې هم برخه واخلي او د خپلو خبرو د خپلو مذاکراتو په اړه به ژورنالیستانو ته معلومات ورکړي. د خپل سفر په باره کې راسموسن او همداراز ویل کېږي چې دغه پلاوی باید په افغانستان کې د پارلمان د ځینو غړو سره وګوري، د مدني ټولنې له استازو سره به هم کتنه ولري. تر اوسه پورې د دوی د سفر په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ټاکل شوی په څو شیبو کې یا څو دقیقو کې د ارګ په ماڼۍ کې جمهور رئیس او اندرس فوګ راسموسن یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړي.
بلی تاسو نه مننه. کله چې دغه ګډ کانفرنس پیل شو، ازادي راډیو خبریال هم هلته شته او تاسو به د دې کانفرنس له وروستي حاله خبر کړی. او اوس هم د هغې څوارلس کلنې د سولیز مبارزه کوونکې د موضوع په باب یو راپور راخلو چې په پاکستان کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وشتل شوی و او اوس په بریتانیا کې تر درملنې لاندې ده. پر څوارلس کلنې ملالۍ یوسفزۍ شوی برید په پاکستان کې دا نظر پیاوړی کړی چې پوځ پر شمالي وزیرستان برید وکړي. د دې نظریې ملاتړي په پنجاب کې هم په هغه ایالت کې چې د پوځ مهم کسان د هغه ځای دي زیات شوي دي. له همدې امله ویل کېږي چې پوځ تر فشار لاندې دی. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه رپورټ لري، احمد شیبری وړاندې کوي.
په پاکستان کې سیاستوال او مدني ټولنې پر سولیز مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ له برید وروسته د دې خوشتنه کوي چې د طالبانو پر ضد عملیات وشي. پر څوارلس کلنې ملالۍ یوسفزۍ د اکتوبر په نهمه په سوات کې طالبانو ډزې وکړې او هغه یې ټپي کړه. شمالي وزیرستان د پاکستاني، افغان او نړیوالو جهادیانو مرکز دی. له کلونو راهیسې اسلام آباد د لویدیځ د فشار ته سر نه ټیټوي چې پر شمالي وزیرستان حمله وکړي، خو اوس پر حکومت او پوځ د خلکو فشار زیات شوی دی. په اسلام آباد کې لیکوال زاهد حسین وایي په یقین سره چې حکومت دې ته اړتیا لري چې اخر پر شمالي وزیرستان عملیات وکړي. دا ځای د ټولو شخړو په مرکز بدل شوی. اکثر هغه بریدونه چې د پاکستان دننه کیږي ریښه یې په شمالي وزیرستان کې وي. حسین زیاته کړه چې ملکی حکومت د دې پلوي کوي، خو حکومت په پارلمان کې له اپوزیسیون ډلو سره په دې برخه کې سلا مشورې ته اړتیا لري. په اپوزیسیون ډلو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې په خوا یې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو غوښتنه کوله اوس دری سخته کړی دی. په پارلمان کې د دې ډلې استازی امیر مخیم وایي په قبایلی سیمو کې تر اوسه د پاکستان تر درې زره ډېر پوځان وژل شوي دي او له همدې امله پوځ پر شمالي وزیرستان برید ته دوه زړی دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څېړونکی خادم حسین وایي پر ملالۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره په پنجاب کې هم دا نظریه پیاوړې شوې چې پر شمالي وزیرستان عملیات وشي.
پاکستان کې د پنجاب اکثریتي علاقې دي، د اغینا یو عوامي مطالبه ډېر زور سره مخې ته راځي. د پاکستان فوج پوره ټیک ټاک فشار جوړ دی. زما خیال دی چې دا خبر به داسې شکل کې
د پاکستان جګپوري جنرالان نن غونډه لري او په دې کې پر شمالي وزیرستان د برید پر امکاناتو خبرې کوي.
هغه کس چې د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمه د تروریستي پیښو ترا غنل کې په ګوانتنامو زندان کې محکمې ته حاضر شو، خالد شیخ محمد، چې یو ورځ مخکې تر دې محکمې ته نو ورغلی، په محکمې کې وویل چې د په نورو تروریستي پیښو کې هم برخه اخیستې ده. د هغه د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې اوري.
خالد شیخ محمد چې د سیشن بی پورز مقدماتي محکمې ته لورتګه ډډه کړې و، پرون په پوزي پلنګي جامو کې محکمې ته ورغی. د مدافع وکیل تورن جیس رائټ وویل موکل د جنوا د کنوانسیون له مخې د حق لري چې په پوزي جامو کې حاضر شي، ځکه چې د امریکا په ملاتړ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوڅي رژیم پر ضد مبارزه کوله. خالد شیخ محمد چې د می په میاشت کې په خپلې لومړۍ محکمې کې ناری وهلې، دا ځل غلی و. د د وراره علي عبدالعزیز هم پرون محکمې ته حاضر شوی و، خو هغه عادي جامې لرلې او د افغانانو خولۍ پر سر و. په محکمه کې درې تنه نور چې هغوی هم د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د 3000 کسانو په وژنه تورن شوي دي، پرون نه تر سترګو کېدل. په مقدماتي محکمه کې خالد شیخ محمد ته اجازه ورکړل شوه چې خبرې وکړي. د وویل د امریکا حکومت چې د 3000 کسانو پر وژنه ویر کوي، د هغو زرګونو کسانو او حتی میلیونونو کسانو له امله دي هم غمجن شي چې خپل یې وژلې دي، او د دغه محکمې څارنوال هم د همدې حکومت استازی دی. خالد شیخ محمد د امریکا حکومت تورن کړ چې د ملي امنیت له تعریف څخه په دې ډول ګټه اخلي چې دیکتاتوران د قوانینو د لمنځه وړلو او د خپلو اعمالو د توجیه کولو لپاره له هغه استفاده کوي. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه تروریستانو څلور الوتکې یرغمل کړې. دوی په نیویارک کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره وجنګولې، بلې د امریکا پر دفاع وزارت ولوېده او څلورمه یې مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسېږي وغورځېده. شیخ محمد د دې سربیره چې د سوداګرۍ د نړیوالو ودانیو د ړنګولو ادعا کوي، دا هم وایي چې په 2002 کال کې په پاکستان کې د امریکایي خبریال ریچارډ پیرل سر پرې کړی دی او په 1993 کال کې هم د نیویارک د سوداګرۍ په نړیوالو ودانیو کې بمونه ایښي وو چې شپږ تنه هغه مهال پکې ووژل شول. شیخ محمد چې خپل یو پاکستانی انجینیر دی په کویت کې زیږیدلی او په امریکا کې زده کړې کړې دي، د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نږدې ملاتړی او سلاکار و. که په محکمه کې دا ثابته شي چې خالد شیخ محمد او ملګري یې چې اوس د ګوانتنامو په زندان کې بندیان دي ګناهګار دي، نو دوی ټول به د مرګ په سزا محکوم شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمه نیمایي مو هم د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې، خو له دې